چین خاله پیدا شوه هم خبرې شوې دي. ارواښاد استاد شپون د عمر پر وروستیو کې ویل چې پر یوه ناول کار کوي، خو دا معلومه نه ده چې د استاد وروستی ناول به څومره لیکل شوی وي. روح دې خاد وي. یاد دی وی چې استاد په امریکا کې خپل مونوګراف په انګریزي ژبه پر لنډیو لیکلی وو، او همداراز یې د ادبي مسایلو په ارتباط ګڼې مرکې هم کړې وې چې خورا مهمې دي. هیله ده چې یوه ورځ د ارواښاد مرکې هم راټولې او په کتابي شکل چاپ شي او مونوګراف هم پښتو ته وژباړل شي. په افغانستان مینه نانسی دوپری وفات شوه. د وږې د میاشتې په 19 نیټه نوي کلنه نانسی دوپری د کابل په یو خصوصي روغتون کې له ژوندیو لاره بېله کړه. نانسی دوپری 55 کاله لمخه افغانستان ته راغلې وه. دا هغه مهال ډیپلوماټ وه. بیا یې په افغانستان کې له یو امریکایي لرغونپوه سره واده وکړ. کله چې د دې خاوند ومړ، نانسی په افغانستان کې د خپل میړه ناتمامو کارونو ته مټې راونغښتې او د خپل عمر تر نیمایي ډېره برخه یې د لرغونپوهنې، تاریخ او توریزم په برخه کې په افغانستان کې کار وکړ، چې په کابل کې د تنظیمي جګړو له امله د کار ساحه تنګ شوه. پېښور ته ولاړه. په پېښور کې د اکبر معلوماتي مرکز په چوکاټ کې فعالیت پیل کړ. په 2015 میلادي کال کې دغه بنسټ له پېښوره کابل ته راولېږده، او په 2013 میلادي کال کې دا مرکز په کابل کې پرانستل شو. میرمن دوپری په همدې کال کې د دوپری فاونډیشن بنسټ هم جوړ کړ. د په افغانستان مینه او د افغانستان په باب 15 کتابونه هم لیکلي وو. میرمن دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان تابعیت یې ومنه او د عمر تر وروستیو شیبو پورې د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په برخه کې کار وکړ. په چین کې د افغانستان د خزانو نندارتون پرانستل شو. د وږې د میاشتې په 22 نیټه د افغانستان د تاریخي خزانو نندارتون د چین د ولسي جمهوریت د علومو اکاډمۍ په موزیم کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې کابو 201 ارزښتناک تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې په بیجینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی، د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی، د هیواد د علومو اکاډمۍ د لرغونپوهنې د تحقیقاتو د مرکز رئیس نجیب احمد صدیقی او د چین د ولسی جمهوریت دونهانګ د علومو اکاډمۍ رئیس زونګ دوانګ د دغه دواړو هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو د وریښمو د لارې د اهمیت او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په باب خبرې وکړې، او دا کاري د افغانستان او چین خلکو ته د دواړو هیوادونو د تاریخي شتمنیو د پیژندنې په لاره کې یو ګټور اقدام وباله.
د وږې د میاشتې په 19 نیټه د افغانستان د نومیالي لیکوال او شاعر استاد سعدالدین شپون له ګوتو کړکۍ پرېووت. ارواښاد سعدالدین شپون شاوخوا 60 کاله په ادبي، فرهنګي او ژورنالیستیکو کارونو بوخت وو. استاد په پیل کې ژباړې کولې، وروسته یې لنډې کیسې ولیکلې، او کله چې پوه شو چې کیسې یې لوستونکي لري نو بیا یې ناولونه ولیکل. ارواښاد استاد د عمر په وروستیو ورځو شپو کې هم د خپل یو ناول یادونه کوله چې لا نه دی بشپړ شوی. استاد په خپلو ټولو لیکنو کې د ځانګړي سبک خاوند وو. دا چې د استاد د لیکنو سبک څه خصوصیات لري په همدې اړه مې له استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. په مور ته راړوم. غزنفر صاحب، استاد شپون دې خدای وبخي.
آمین.
د استاد د کارونو په حصه کې سړی داسې فکر کوي چې د بنګي لغاړې به شروع کیږي. تاسې چې له استاد سره شناخت لرئ او ډېر وخت ورسره پاتې شوي یاستئ، د دوی د کارونو ابتدا همدغه د بنګي غاړه ده که له دې مخکې هم ځینې کارونه کړي دي؟
عمان صاحب، مرحوم استاد بینوا د ظاهرشاه د وخت د لیکوالو یوه ډېره مهمه تذکره لیکلې ده د اوسني لیکوال په نامه په درې جلدونو کې. دغه درې جلده کې په لسګونو شلګونو لیکوال معرفي سوي دي، او معمولا لیکوالو خپل خپل ځان معرفي کړی دی. استاد بینوا مرحوم ورته ویل چې تاسې د خپل ژوند په حصه کې خپل یو شی ولیکئ. دغه درې ټوکه ما لوستي دي، او په ټولو کسانو کې چې د ځان په حصه کې خبرې کړي دي د استاد شپون هغه طرز ډېر کامیاب دی، ځان ډېر کامیاب معرفي کړی دی. دا نو هغه وخت دی چې استاد شپون به ممکن 24 کلنی یا به تازه دیشو ته راغلی. منظور مې له دې خبرې دا و چې د دوی سبک او طرز له اوله کامیاب و، وروسته بیا دوی په امریکای کې لوړې زده کړې وکړې او بیا له انګریزي ادب سره لا ډېر بلد شو. بیا ځینې ترجمې هم وکړې، البته مخکې له دې چې امریکې ته لاړ سي هم ترجمې کولې. مین جمله د همینګوی یو مشهور کتاب دوی ترجمه کو، سینا و بودا، چې دا البته د شلمې پېړۍ د ادب یو شاهکار دی دا اثر. نو دوی په ابتدا کې هم ژباړې کولې، هم داسې خوری وری لیکنی کوله، او زمنن داستانون هم لیکل، لند کیسه هم لیکل، او زمنن شاعری هم کوله. د ظاهر شاه بابا د دیموکراسي په کلونو کې د نوی شعرونو په نامه د افغانستان د نوی شعر یو غورچانه چاپ شوی دی، په یغه کې هم د استاد شپون شعرونه شامل دي. یعنی دایلا څوشت کلن او څودش کلن وو چې د افغانستان د سر د قطار پادیبانو کې حساب، یعنی د ادب یو مسلم استاد او مخکش ګڼل کېده. خو لومړنی کتاب چې خپل دی او چاپ شوی دی هغه امدادې بنګیغاړه ده. نو په دې خاطر ډیر خلک فکر کوي چې د بنګیغاړه باندې دوی لومړی کتابی، البته په داستاني ادب کې تر بنګیغاړې لمخه د افغانستان د اشغال په لومړي کال ګمان کوم په 1950 کال په دغه کې هم استاد د شوروي یرغل په باره کې یو کتاب ولیکه چې هغه کتاب اوس پیدا کیږي نه او ډیر خلک ورسره بلد نه دي. منظور مې دا دی چې تر بنګي غاړې لمخه هم استاد کارونه کړي دي، خو په داستاني ادب کې چې دوی کوم لومړی کتاب چاپ شوی دی هغه د بنګي غاړه ده.
غزنفر صاحب، تاسو خو د دوی مختلف آثار لوستي دي، ناولونه، کیسې، شعرونه. په پیل کې مونږ خبره وکړه چې ځانګړی سبک درلو او اته هغه پیژنګلوي هم چې وه هغه هم له نورو بېله وه. په مجموع کې په نثر کې د سبک هغه عمده خصوصیت بې څه وي؟
عمان صاحب، د دوی په لنډو کیسو کې، د دوی په ناولونو کې، د دوی په مقالو کې، د دوی خاطرو کې چې کومې خاطرې لیکلې دي، د دوی په کابو ټولو آثارو کې یو واحد سبک دی. او د دې سبک مهمې ځانګړنې دا دي چې اول ژبه تر ډېره حده غیر رسمي ژبه ده او ولسي ژبه ده. کلیشي پکې بیخي نشته، نه د دې رسمي ژبې کلیشي پکې شته، نه نورې کلیشي پکې شته. د هنري لیکنو کلیشي هم پکې نشته چې په ادبي ټوټو کې کنه رومانتیک تمایلات دا شان پکې نشته. د دوی د نثرونو بل ډېر عمده خصوصیت تصویري والی دی. دی فوق العاده انځوریز سبک لري. که اجازه یو ورځې په بهیر کې و خبره وکړه او اجازه هم ځکه غواړم چې یو څه شوخي به ورته ووایو، یا
دوی خاص طنز
یو طنز به ورته ووایو. نو ده وویل وای د کیسو لیکوال باید دا ونه لیکي، دا ونه وایي چې سپي وغپل، بلکې باید وغاپی. د دوی منظور دا وو چې نثر باید، داستاني نثر باید فوق العاده محسوسی، یعنی تصویری، یعنی حواسو ته مخاطبی. که کومه منظره رسمی، سترګې باید د خیال په مرسته وویني. که د یو آواز خبرې کوي، غوږې باید د خیال په مرسته واوري. که د یو خوشبویي ذکر کوي، نو پوزه د خیال په مرسته باید احساس کړي. که د فرزند پوستوالي په باره کې څه وایي، نو لامسه حصه باید د خیال په مرسته احساس کړي چې دا تر کومه حده او څنګه پوست دی. نو د دوی نثر تصویري و، دی بل خصوصیت دی. او بل خصوصیت د دوی د داستاني نثرونو او بلکې نورو لیکنو هم هغه ایرونیک خصوصیت دی. د دوی په نثرونو کې طنز په واقعي معنا او د ایرونی په معنا ډېر وینو. دی د طنز په مرسته، د ایرونی په مرسته غواړي چې ژور واقعیت بیان کړي. له ژور واقعیت نه مې منظور څه دی؟ دی غواړي چې په ښه کې بدې خواوې هم در وښیي او په بدو کې ښې خواوې هم در وښیي. دی غواړي هغه د حقیقت هغه متناقض حالت در وپیژني. دی چې کله ډیر بد څوک معرفي کوي، نو دا تمایل لري چې دغه خوبیو ته هم متوجه سي، او چې ډیر ښه کس در پیژني، نو غواړي چې دغه کمزوریو او بدیو ته هم ستا پام شي. نو دغه متضاد او متناقض حالتونه یو تنزی او یو ایرونیک سبک غواړي. او استاد شپون ایرونی ته ډېر زیاته توجه کړې ده. ایرونی په حقیقت کې د دې لپاره نه یوازې یو ادبي ذریعه ده، یو ادبي وسیله ده، بلکې ګمان کوم د فکر د بیان او د ده د ژوند د فلسفې د بیان یو ذریعه هم ده.
غزنفر صاحب، ما چې د دوی کیسه لوستی دي د دوی خاطرې ملوستی دي د دوی ځینی نور لیکنی په دې کې اکثره وخت فرزن په خپل پلار پسې لیکنی کړی دي د دوی یو ورور دی نه زنه په یده مچ دا به د کیمیا عالمي څو ځای می دغه ذکر اوریدلی ده یو بل دوستی و چې په امریکا کې و ورسره کله به سرطان و کله به په یو بل مرض باندې اخته و دا هم د دوی د نثرونو یو د دوی د کیسو یو خصوصیت و څه اهمیت لري د دوی هغه مقصد څه و د داسې کسانو د ذکر
زما په نظر دی د خوشحال خټک وارث دی خوشحال خټک د زامنو په باره کې د ورور په باره کې د نورو دوستانو او شناختو په باره کې په ډېر صداقت سره خپل تبصرې کوي او خپل نظر وړاندې کوي خوشحال خټک فرمایي دروغجن سړی د عفو لایق نه دی په رښتینو باندې عفو ده روا دا د خوشحال نظریه وه او زه فکر کوم چې خوشحال خټک صداقت ته د وفاداري په مرسته د پښتو ادب شاهکارونه ولیکل استاد شپون مرحوم هم صداقت ته ډېر وفادار دی لباسي خبرې نه کوي د زړه خبرې کوي یو خدا خبره ده چې د دوی له شخصیت سره او د دوی له هنري لید سره تعلق لري یو بل خبره هم چې له هنري تخنیکونو سره ارتباط لري ومن صاحب دا دی چې کته هر څومره شایسته خبره اوري که هر څومره جذابه خبره اوري چې د رښتیا او ګمان ور باندې ونه کې نو ډیر اثر نه در باندې کوي لیکوال او شاعر د رښتیا غونډیتوب عنصر ته ضرورت لري د د په داستان کې د د په شعر کې د د په بل لیکنه کې باید دا خصوصیت یې که خیالي هم یې نه په خیالي لیکنه کې باید دا خصوصیت یې چې لوستونکی وایي چې هو د غصب شوی وي د غصب پیش شوی نو د دې له خاطر چې غیر د رښتیا غونډیتوب عنصر پکې لا پیاوړی سي او اثر لا ډیر ستاسو لته ولويږي نو یو طریقه هم دا ده چې په داستانونو کې باید د واقعي اشخاصو نمونه یاتي او دغه طرز چې دی د خیال او واقعیت ګډول او د واقعي کسانو د نمونو اخیستل په شلمه پیړۍ کې په اروپا او امریکا کې ځینو غربي لیکوالو هم همدا کار کړی دی او ډیر کامیاب و
په دې وروستو کې ناولونه هم ډیر چاپ شو پښتو کې او لنډې کیسې هم ډیر چاپ شوې یو عمده خصوصیت او ځانګړتیا چې د دوی ناولونه لري او په نورو کې کم دي هغه به ستاسو په خیال څه وي
عموماً صاحب ارواشاد استاد شپون په لنډه کیسه کې په ناول کې او په ټولو نثرونو کې د فوق العاده ځانګړي نثر څښتن دی نو د دوی په نثرونو کې د دوی په لیکنو کې د دوی په داستانونو کې په کیسو کې ډیر داسې خصوصیات معرفي کولای سو چې نورې یا نه لري یا کم لري یا د ده په اندازه نه لري خو زه غواړم دلته د دوی د کیسه‌ایز کار په یو بل اړخ خبرې وکړم چې دا موضوع زموږ په ادبي بحثونو کې زموږ په کره کتنو کې لږ مطرح شوې ده هغه دا ده چې د ده په داستاني کار کې د راوي عنصر ډیر مهم دی دی په داستان کې د لوري عنصر ته په ډیر اهمیت قائل دی دا یو څه تخنیکی بحث دی نو شاید ځکه لږ مطرح شوی لیکن د داستاني هنر بنیاد په د لوري ولاړ دی او په راوي ولاړ دی عموماً که زه په یوه بالاخانه کې ولاړ یم دا بالاخانه څلورو خواو ته کړکۍ ولري که یوې خوا ته د دې کړکۍ د کلي هغه برخه ښکاره سي چې باغونه یي یوې خوا ته یې د غنمو پټي ښکاره سي یوې خوا ته یې د کلي کورونه ښکاره سي یوې خوا ته هم وچه صحرا یي که هر څوک د دې بالاخانې له هرې کړکۍ د دې کلي یوې خوا ته وګوري نو د کلي په یسه کې به تفسیر او تعبیر بیلي یو ته به دا کلی وچه صحرا ښکاري بل ته به ټول باغونه ښکاري بل ته به د غنمو کارونده ښکاري بل ته به ګڼه کورونه ښکاري ځکه چې هر څوک ژوند ته له یو خاصې ساوې ګوري او ژوند همدغسې ده د مقالې د لیکوال کار دا دی چې دی خپله خبره کوي خو د داستان لیکونکي کار دا دی چې دی د یوه راوي د یوه نکلچي له ژبې او له لیده یوه پیشه بیانوي زموږ اکثره کیسه لیکوال له خپلو ټولو کمالونو سره سره د راوي عنصر ته چندان متوجه نه دي نو په لیکونو کې په داستانونو کې هغه د ژوند د ځانګړنو احساس دومره نسو کولی استاد شپون څه کوي هر داستان د یوه راوي له لیدلوري بیانوي هغه فرضاً یو څوک چې داستان وایي هغه یو محصل یې هغه یو بېسواده یې هغه یو پلاری هغه یو شوخ زوی هغه د مکتب یو متعلمی هغه یو مجاهدی هغه د مجاهد یو مخالفی هغه په سیاسي ډله کې هغه یو داسې څوک چې بیخي په ډله کې نه وي. نو دی چې بیا د داستان د دغسې کسانو مختلفو کسانو له خولې بیانوي بیا د هغو خصوصیاتو ته یې پام وي. یعنی ټول د لیکوال له لیده نه بیانېږي، بلکې لیکوال خپل لید د راوي له لید سره عیار کړی، اماهنګ کړی او بیا قصه بیانوي. نو زه فکر کوم خدای دې وکړي چې د دې راوي بحث مې توضیح کړی یو څه. د ده د قصو یو عمده خصوصیت دا دی چې دی د لیدلوري عنصر ته ډېر زیات متوجه دی، او کله چې د ده د قصو راوي متکلم یې نو دی په دې ډېر ښه پوهېږي چې فرضاً یو د قصو یو متکلم باید څه خصوصیات ولري.
از دن فرض شپون استاد شعرونه هم لیکل او د دې تر څنګ یې نقد هم کاوه. په وروستو کلونو کې چې به دې غونډو ته راتو اکثر وخت پی ویل چې شعر کم کوي او زورم په نثر واچوي. د شعرونو ټولګې چاپ شوې دي.
د استاد شپون د شعرونو دوی ټولګې تر اوسه چاپ شوې دي. دوی به ویل چې په ځوانۍ کې مې ځینې نور شعرونه هم لیکلي وو چې متاسفانه د هجرت په کلونو کې د پریشانۍ په کلونو کې هغه رانه ورک شول. نو ځینې شعرونه یې ورک دي. د شعر دوې مجموعې چاپ شوې دي او امید شته چې ځینې نور شعرونه به هم ولري.
د نقد په برخه کې مستقل اثر لري
استاد شپون د نقد په سکه ځینې مقالې لیکلي دي. په خپلو مصاحبو کې د ادب د تیوري او کره کتنې په سکه ځینې مهمې خبرې کړې دي. په خپلو فرزن د بنګي په غاړه باندې دی و سریزه لیکلې ده. په یغه کې د نقد او د ادب د تیوري په سکه ډېرې مهمې خبرې دي. د ده په ځینو مرکو کې دا شریر شلی دلی سو. په وروستو کلونو کې د دوی یو کتاب چاپ سو چې د موچۍ ځاله نومېږي. په یغه کې هم د دوی په شلګونو لیکنې راغلي دي چې ځینې یې د نقد ډېرې ښې نمونې دي. البته په دې سربیره دوی یو وخت په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو درس ورکاوه او هلته یې هم د ادبي ژانرونو او کره کتنې په حصه کې ځینې نوټونه ورکړي دي چې هغه مهم دي.
تاسو ته دوی د اثارو ذکر وکړه چې په وروستو کې فکر کوم ونه و یو شپون وه او دا د مچۍ ځاله دا کتابونه یې چاپ شوي وو. په دې وروستو کې دوی په څه کار کاوه؟ داسې خبرې استي
عمان صاحب استاد شپون د خپل عمر په 250 څو شپېتمو او 200 کلونو کې ډېر فعال دوی چې وفات کېدل نو څلور اتیا کلن وو. د دې ژوند په ورستو څلور کلونو کې هغومره فعال نه و لکه پخوا چې و. البته وړې وړې لیکنې به کولې او په دې وروستي یو کال کې خو تر ډېره حده هغه وړې لیکنې هم فیسبوکي لیکنې وې. یعنی یوه جمله او دوه جملې او درې جملې. البته کله کله به ویل چې یو ناول دی را سره نیمګړی دی او هغه به تکمیلوم، خو په غالب ګمان نه به یې تکمیل شوی.
ډېره مننه غزنفر صاحب، خدای دې دی وبخښي. د دوی تشه په پښتو ادب کې او په دې وطن کې دا د ټکېدو نه ده.
واقعا مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سره لدی چې ارواخد استاد شپون په خپل هم پښتو ته ځینې شعرونه راژباړلې دي، خو تل به یې ویل چې شعر نه ژباړل کېږي. د شعر د ژباړې په ارتباط یې له استاد نجیب الله منلي سره ګڼ بحثونه هم کړي دي. په همدې ارتباط مې استاد نجیب الله منلی پوښتلی. استاد وایي:
استاد شپون چې د پوهنتون په وخت کې هغه وخت چې دی استاد و او خپل شاګردان ته مواد تهیه کړي دي او څه جدي ژباړې کړي دي، متاسفانه زه د هغې سره ډېر آشنایي نه لرم. بله جدي ژباړه یې فکر کوم چې د ارنست همینګوی بوډا او سیند یې هم پښتو ته ژباړلی دی. دا د نړۍ د شاهکارو آثارو د جملې نه دی، مګر په دې برخه کې هم زه ډېر معلومات نه لرم. د شعر د ژباړې په برخه کې د استاد سره زما ډېر بحثونه راغلي دي. د استاد فرضیه دا وه چې شعر سړی یوازې په خپله ژبه ویلی شي، په پردۍ ژبه شعر نشي ویلی، او د یوې ژبې شعر بلې ژبې ته نه اوړي. ده ډېر کوشش کړی دی چې د خصوصا د انګلیسي شعرونه پښتو ته راواړي، مګر ډېر ځله په خپل هم دغه تناقض کې سره نښتی دی. په دې نه توانېدلی چې د شعر شعریت یا وساتی یا د شعر هغه آهنګ او طرز وساتی. دا په دې معنی ده چې د نشو کولی نه یې غوښتل، یو ډول نغیړي کوله، غوښتل چې دا ثابته کړي چې شعر چې ژباړل کېږي خپل کیفیت او خپل خوند له لاسه ورکوي. په دې ارتباط زما د څو وارې سره بحثونه راغلي دي. کله کله به د ماته د چلنج په ډول باندې ځینې انګریزي شعرونه راکول چې زه یې وژباړم، دا چې زما ژباړې څومره بریالۍ دي یا نه دي هغه بېله خبره ده. مګر د استاد قضاوت دا و چې په شعر کې ژباړه نه کیږي. د هغه دا نظر و چې سعدي چې کوم اشعار په عربي ویلي دي د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. مونږ فکر کوو چې سعدي ډېر لوړ شاعر دی او په عربي باندې هم شاعري کړې، هغه اشعار د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. او همدغسې د نورو شاعرانو باره کې دا نظر درلوده چې په پردۍ ژبه چا شاعري کړې ده هغه د هغې ژبې د خلکو دپاره د منلو وړ نه ده. نو دا د استاد هغه عمومي نظر و او په ژباړه کې همدغه ټکی غوښتل چې ثابت کړي. نو ډېر ځله ما داسې شک کړی دی چې استاد خپل ژباړې په لوی لاس خرابې کړي دي چې تیوري یې ثابته شي. خو بیا هم استاد د نړیوالو ادبیاتو ډېر خاصار پښتو ته ژباړلي او پښتنو ته یې د پوهې وړ کړي دي. فکر کوم چې د ژباړ برخه کې تر دې زیات څه ویل به مشکل وي. پاتې شوه ستا دویمه خبره چې د طنز او د جدیت خبره ده. دلته هم د استاد شخصیت مطرح دی. که تاسو د استاد ژوندلیک ته وګورئ د تضادونو او د تفاوتونو یو مجموعه ده. کورنۍ د ننګرهار نه کوچېدلې خان آباد ته، نه ننګرهاری دی او نه کندزی دی. پلار یې قاضي دی، ورور یې د اسلامي نهضت یو سرلاری دی، مګر دی چپی دی. بیا په چپیانو کې هم داسې چپی نه دی چې د سیاسي ګوندونو سره لار وشړلی شي، یو آزاد طبیعت لري. نو کله چې دی شعر لیکي، مثلا د درقد وژغوري تر عنوان لاندې د ده یو شعر دی چې په هغې کې دی د امو د اوبو په وسیله باندې د درقد د سواحلو نړېدل د دې پیلامه بولي چې د شمال نه به یو خطر راځي او افغانستان به د جنجال سره مخ کوي. ډېر جدي شعر دی، هلته طنز نشته. کله چې دی د سالنګ د کارګر تمثیل کوي او هغه راته ښکاره کوي چې څنګه دا کارګر غر سوری کوي او افغانستان شمال او جنوب سره وصل کوي، دلته طنز نشته. دی واقعا هغه په ټولنه کې ښکیل شاعر دی. مگر کله چې روزمره ژوند ته راځي، ورځنۍ واقعیت ته راځي، ورځنۍ خاطرو ته راځي، نو دلته د جدیت او د هزل ترمنځ یو حالت کې واقع کیږي. هغه څه چې دی ګوري جدي ورته ښکاري. د وطن مینا، د وطن ستونزې، دا ټول جدي مسایل دي. مگر دغه جدي مسایل په هغه اندازه چې باید ویل شي، که په هغه شکل جدي ویل کیږي، بیا د چا زړه ته نه لویږي. نو په دې خاطر د مجبور دی چې یو ډول مالګه په دې خپل خبرو کې ورواچي. دغه مالګه د طنز مالګه ده. دا طنز کې ډېر ساده ووسی. مثلا د خپل مور ته یو شعر وایي او هغه ته د یو نیم میلیون شهیدانو خبره کوي. بیا ورته وایي چې میلیون شپږ شلې نه دي چې په ګوتو به شماري. دا یو ساده خبره ده. د مور بې سواده ده، کلیواله ده، زړه ده، همیشه تر شپږ شلو زیات حساب نه دی کړی او د حساب په ګوتو کړی دی. نو دا چې د میلیون خبره ورته کوي، دغه د پاره د فهم وړ نه ده، دغه په ژبه ورته خبره کوي. مګر زه او ته چې د میلیون په معنا پوهیږو او د شپږ شلو په معنا پوهیږو او په دې پوهیږو چې شپږ شلو د بې سواده خلکو خبره ده، موږ ته دا طنز ښکاري. فقط که طنز نه دی، د یو تریخ واقعیت دی. همدغسې نورې خبرې دی چې مثلا د کندوز یو هندو تمثیلی چې په نیویارک ورسره مخامخ کیږي، هغه ترخه واقعیتونه دي. دغه ترخه واقعیتونه که هماغه ترخه ویل شي، د خولې خوند ورسره خرابیږي. مګر که په ژبه کې یو څه تیزي پیدا شي، یو څه نرمي پیدا شي، هغه ته به موږ طنز وایو. نو فکر کوم چې دغه ټکی ته استاد شپون په خپلو لیکنو کې ډېره زیاته توجه کړې ده. هغه که ناولونه دي، هغه که لنډې کیسې دي او که سیاسي بحثونه دي، په سیاسي بحثونو کې هم د خبري لورې ځوان نسل ته دی، ځوان نسل چې هغه واقعیتونه چې دته معلوم دي هغه ته نه دي معلوم. اوس که هغه ورته کټ مټ په هماغه شکل وایي نو دلته کېدش چې د ځوان ورته زړه تنګ شي، مګر که داسې ورته راونغاړي چې یو نیش پکې یو خار پکې نو دلته کېدش د ځوان دپاره جالب شي. او فکر کوم چې د شپون د لیکلو ډېر مهم ټکی همدغه دی چې هغه د هزل او جدیت تر منځه غواړي چې یوه نوې لار جوړه کړي، او همدغه د ده د ځانګړي سبک هغه مشخصه ده.
ډېره مننه استاده کور مادم.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
د ازادي راډیو پخوانی مشر ښاغلی محمد اکبر ایازی چې ډیر کلونه یې له استاد شپون سره په یوه دفتر کې کار کړی، د استاد تر وفات وروسته یې پر خپل فیسبوک پاڼه د استاد شپون د هغه شعر دکلمه خپره کړې چې ارواښاد شپون خپلې مور ته لیکلی وو. ښاغلی ایازی د دې شعر له دکلمې سره د استاد په ارتباط لیکنه هم کړې چې په یوه برخه کې راغلی، د 1990 میلادي کال په وروستو کې شپون صاحب ته خبر ورسید چې مور په پاکستان کې په حق رسیدلې ده. ډیر خپه وو، ویل به یې په ارمان کې مړه شوه. یو ډیر خوندور شعر یې هم خپلې مور ته ووایه: څو هفتې لا نه وې تېرې شوې چې زما مور هم همداسې په ډیر ارمان کې په هجرت کې په حق ورسېده. په ځواني کې زه د شعر د دکلمې ډیر شوقي وم. د شپون صاحب زما دکلمه ډیره خوښه وه، نو راغی او ویې ویل: ګوره زما استا میندې ارمانجنې په هجرت کې په حق رسېدلې، زما دا شعر د کلمه کړه. تاسو را بولم د ښاغلي ایازي په غږ کې د ارواښاد شپون د هغه شعر د کلمې ته چې خپلې مور ته یې لیکلی وو.
د ګلو به محشر و خو که ورېځې لږ سخي وای، د ګلو به محشر و خو که ورېځې لږ سخي وای، که ستا د تکړې پیڅکه وای زما به هم مستي وای، د تا د لاس سابه وای چې بېتبې مې خوړلای، د تا د مینې اور وای موري زور کې ستي وای، ماښام مې د کټوۍ نه د شدو سکي څټلای، سهار می د مټۍ په ترشکون کوچو سبناری وای، دردونه کړاوونه می کری ورځ ګاللای، خوشپستا پر زنګون می سرکېښوی دلاسایی وای. نه پوهه نه قلم وای، نه مکتب نه لیک او لوست وای، نه پوه نه قلم وای، نه مکتب او لیک او لوست وای، تا لاس پر سر راښکلی ما خپل زړه درته شکستلی، سړه د ژمي شپه وای، سړه د ژمي شپه وای، د نغري خوګلن ته ناست وای، په ورو ورو په مزودي افسانې راته کولی، پهونو په اغزو مې مخ او پښې زخمی زخمی وای، د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلای، دیوان وای شاپیری وای او ملکه وای بدرو وای، د تا د ښکلي ږغ نه د اسرارو زوږ راتللای. زلاړم زلاړم چې د سره شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلاړم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلاړم چې په ټوله دنیا وکړم ننواتې، دنیا ته ګریوان وشلوم بیلګې ورته ښکاره کړم، دا داړې د شامار دي نه شکرې نه نباتې، که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی، که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی، قسم په ذوالجلال دی که به یو سی ورنه پاتې. یه خلقه یه خلقه سر شامار ته خړکۍ افغان پیدا دی، تاریخ کې دی راغلی چې به رس خوري دلته ماتې. ادې یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دي، په هر کال کې ویر دي او په هر کلی کې سان دي. میلیون شپږ شلې نه دي چې په ګوتو دي شمېرلې، میلیون شپږ شلې نه دي چې په ګوتو دي شمېرلې، یو نیم میلیون لس لکه دي، پنځه لکه پرې باندې. یو نیم میلیون خاټول که د بکوا په دشته شنه سي، دا ډاګ به سور چکن سي، زرغونه رڼا به کاندي. یې مورې، یې مورې، زړې مورې، ما خو نه ولیدې مورې. یې مورې، زړې مورې، ما خو نه ولیدې مورې. ته لاړې درنه پاتې سو بېکستا نازولې. یې مورې، دنیا اور وه، زه دې پرېښودم یوازې. اوس ګرځم محسکېرلی، کړېدلی او ترټلی. یه موری پزړه پوری، یه درنې پښتنې موری، د تا د جنازې کټ نور یوړ هدیرې ته. خبر شوم، خبر شوم چې بمونه مو کډل کړه دړې وړې، او تا پنا ور وړې وه د بل کلي دیرې ته. خبر شوم چې زما فوټو دی هر چاته ښودله، زویګۍ می را روان دی خلک دې بلې پیرې ته. د کلی خلکو ویلې چې بوډۍ لیونې سوې، د کلی خلکو ویلې چې بوډۍ لیونې سوې، رڼا ته تورتم وایي، سپین سبا تورې تیارې ته. چې سا دې ورکوله زما نوم دې یادولو، تا وی چې آخري دیدن د زوی سورانه پاتې. ادې، ادې خو مجبوری وه، بې دردي وه، بې واکي وه. دې سره ښامار په ډېرو کړې شایسته مینې مې راتې. ماوی، ماوی، د تا په قبر به ډېوې روښانه ومه. ماوی چې دا ببر سر به په شنختې درته ږدمه. ماوی چې ستا کفن به په تودو اوښکو پرېومه. ماوی چې د جمعې شپه ستا مزار کې تېروومه. ماوی ستا د جامو سره د زړه خواله کومه. چې تا قدم پرې ایښی وي هغه ځای ښکلومه. ادې، خو قسمت بله را وکړه. په یو سر د دنیا کې ته د خاورو میلمنه شوې، او زه د دنیا بل سر کې دعا درته کومه.
در واخد استاد شپون له وطن سره به کچه مینوه. کله چې به د وطن په لور سفر کاوه، نو پر خپل فیسبوک پاڼه به لیکل جنت ته روان یم. په وروستو کلونو کې به تقریبا هر کال وطن ته راته، او څو میاشتې به دلته تیرولې. زموږ همکار همایون هیواد وړم کال مرکه ورسره کړې. تاسو را بولم د دې مرکې اورېدلو ته. د استاد د روح خات او پر مزار دې نور وي.
استاد، ډیر وخت مو لیکوالی وکړه، اوس چې خپل دغه آثار او تبیر ته ګوري، خلکو ته مو څه لیکلي؟
نور شیخ نه دي چې زه دغه لاف ووایم په هغې باندې داسې افتخار وکړم. دومره شی نه دي. دغه ځینې لیکوالان دي، مثال لایق صاحب ډېر ښه شی لیکي که نه، مګر خپله یم پوچتایي. خو پر شو ما واقعا شی نه دي که فقط خپله ټولنه مې مطالعه کړی ده. دسې مطالعه نه چې داسې تیوریتیکي مطالعه، بلکې کتلې مې ده په مختلفو حالاتو کې. مې کتلې ده مختلفو حالاتو کې، مختلف عکس العملونه خلکو کاره کوي. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کړي، یا نور چې مطالعه کړي. دا ځینې جملې هم د خلکو لیدلې شده که همدغه یک نواخته جملې دي چې باید سره مصدر د خدماتو شي یا دغسې کوم شی. دا نه ځای مطالعه کول دی ته نه وایي. هر سولې ته ګوته ور وړه، امکان هیڅ لړم وي خوبی دي که نه. هیچ تیگه هم داشت ما پریده وغیره پا بلمخه دی قاتل سره دی نور سره دی عالم سره در غزان تفرس که الله مگار منگل رو کنه پی دستور دیدی که وستوری دی منگل رو سا وگورش رکتی استوری دی که نه هم دستی باسته ای لره لازه که دستوریش بل دی چی شی کری دی چی شی چاپ کری دی چی شی دی کری دی یعنی ما شرمه گتره ما داره گتره فقط حقیقت تا غوصه وفادار غوصه نو ده ما کرده ده مطالعه ما کرده دیر خوب بزرگانو که می شیطانی عناصر لیدو دیدی دار شو اینه بتونین را خوصه سیرم غندو که چه زکر که دارن چو غندو که ایمان میکروپون اخستل شوه زکر چه زد سیاست مخالف گیدم دی مسلط سیاست ما دا پختو ادب تلایی اثر و یه وقت تلایی اثر و حمید و رحمان و خوشحال و دقیقه تلایی اثر وایی بو هم تلایی اثر وایی کلی چه منتخب را ورشیده دقیقه نظمونه چه ما قتل دستی بوله کسایی چه پاپالی کوی دا تلایی اثر چه بلا واه چه اگر شو دست خراب شو به محیدین افغان سراج الاخبار که دوگی یا پخپل محبوب ترزی دقو چکل تیگه و راه آهن و البته که سره و سپنه استوائله دا ولی محایدین افغان ویشه گاردی مخپل موتر مخپل سرخ مخپل دی دانو چه شو دمیده چه بی دی دسته پی افتخاری ویشه من گرس جوله و تا ادب نده کنه چه بلا ارباندو شوه در اصی ما دم دقیه تخبر را ورسی حبیبی سب را نقه وخستم میکروفون ویل مجر دی سپون بال دی قصاب و خود دی پختوزی بی اب نخستی نکس رو زاگی دار آزی پکی یار نکه بنگری ماتی گنو چه لیکوالی که زو اب نوائم لیکوالی دو پر اول شد مطالعه دا مطالعه که چه خانم من داره ایگه بلکه فرش کشه نتیجه دست نتیجه را آقلا چه سرائی چه محکومه وی یا شای دای تخبه و رور وی رای ما پویا ده حقیقت نم سرگ با پتاوا
استادا دا نصر خبره چکل کیگی استاسو دا نصر رنگ تر نور و جلا ده لاولا مو چه نصر لیک هم دیتا مو فکر کرده و چه باید هم دستی نصر ولی کهی که نا وروس تا وروس تا بیا هم دا ترز مورا خپل کرد
یاو شایش ما اول نا اخته داره چه تایی چه دیش خطوکی ول ولی کنه چنگای دستی کم چه اغای ول ولی خبره بخواه خبره بی خودی ویلو ترز مهم ده دقا میده پخوانه و خب دا نور معامله بیا پس سبکی را و تش شای میاقه که یا وقت یا کتاب دای ما ده بنگی خواله ده کسی ملاله لیلوسته ده دقل بنگی خواله میشه ولی کله پختو طولین که اون صداقت سب عبدالوکیل صداقت امام مرگره و پختو طولین که ماون و آقا تنور کسی ده اول ولی چه ویلوسته دو دری برازی و رکو شراغه بله تیره لند لند لیکه لگی اگه کار لگی وقت زوا لپوی شما چه خوانده وار کره لگ وقت زوا مانا شه چه چه لوسته روختی چه نوری مولوی روختی چه نوری مولوی اگه نما هم داغ نتیجه وقت سره چه لنده و نلیک ما نو باید دلوسته لو بوی کنه بیامی ویل رازه اگه ناولو لیک ما صداقت ده لگه اگه من بیاو لیک شنطا اگه مو لیک به شنطا اگه دیده دیر خواق شو یا اوسته اگه خلانده لده خشیم نبی چش بیشی و طول شان خان آباد که پیکشی وی دید اگه ما چه دیگه دیدی لگه به جلاور کرده یا انصار چی چوکی نیاده وی اگه میاد کرده اگه مینه پکی زیاده شده برات سوار لسه میشپه نو دقش په دیکی باید جلی دیشی وی لکه ناپیلی مرغله ره خواله خیشته که چوالش کرده نوی خلاخه آقا ولم ببی بیا منگی که هر شای واش بی هر سر اخپلا نخواش بیا مطل تیره بی کنه ویسی ووزه نه نووزه پا تیره روده خرا سترگی دی ووزه یادی کلا بوزو دره بیگی خدای خیر که پیغمبر صاحب تیره گی یادی پیغمبر صاحب آسی خیر لو کسی کسی یا مجخ که و مسپاره خدای بیدر که پتیاره یا هر یو سر بدی یا شای روشت ده منگی ده منگی نیم ابو نیم هم در تو گ بانه و دیار جلوی
استادا یه بلا خبرم چه تصخ پلا دیره کوایی چه شیر ملی کهی نصر ولی کهی یعنی تروس پوری شیر بیخی زیاد تا یا مخ پلوار روان ده ده دی واجه داده چه پختانه پر شیر زیاد مهین دی که نه ده نصر لیکل سخت کرده
نه فرانسه که یو شو یو قصه داستان لیکره و گیدو مپاسان و چو بلیکوالو دی فرانسه فرانسه اکادمی دی علومو که ویلیو چه یا کلام دو رقم ده یا نصر ده یا نظم ده دقا تاسو چه غگیگی دقا نصر ده نو بیا یو سره پاسه دوم رکالو رو میویلی نپا پیدم چه دا نصر ده چه نصر دقا شایده چی تا وی دا هم دقا سم ده نصر وایی خلی کلی نشی لیکل شیر خیلی کلی شی زکر چه دنگ نغارو سره و دنگ دگارو سره دا آسانه ده مزو کنه زکر چه قافیه داری و ولاز داره دم چه با می نوحی ما سره لطو کلی شی و حالا این لار نیم زا پیدم چه نمه نکی نیمه نیسو
که استاده دقا مخ که ما مویلی چه باید دست یا شای ولی که چه خلکی ول ولی یعنی اقا خواگه پا که ورزیاد کردی نور دیر لیکوالان هم ستادی دقا کاری و نکرد یعنی یو سه چه پا طولانه که ولی دل همه غسی رواخی سلوی ویل
کاش که همه غسی رواخلی تک نراخلی یو برداشت یو لیکوالی یو سبک ده ها غسی سره می کند باید ونو وی می نماید باید وی خاند باید ونو وی با خانش گرفت ده رقم شان باید وی ده لارو کسی خبر باید استعمال نکی خیرشه ادبیات غالب اکی پی بغنده لغت مغا که ده مور سرش که گیگی ده کور که چه خبری خیر سرش که گیگی اگر سه نه که گیگی کنه لیکل نکوی آشه خبری کوی ده غری خبری ده ده غری خبری ده بودی که کنه کنار ده ده غری خبری لیده نوی کنه هر سرائی اما غشی بولی که بشه ای روشی
استاد زینی دا خبر کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار ده خو تاسو ډیر جدی مسائل چې راخسته دي په خپل لیکنو کې په لندو کې سو ناولنو کې داسې باس مو پرې کړای چې هغه غیر جدی ده آیا مسائل هم داسې بحث شي تاسو په نظر چې جدیت پکې ډیر نه وي
مو ویل یو شرط دا چې خلک باید بولی بل خبر نه بولی او هم دې ته یو بل شی وای د بهیر والا طرز زو سره موافق نه یم چې طرز دوی دې ته وای چې وای یو څه او مقصد بلچی یا وکیا وکشه در تو که با ما تروز و به کمونستان ملک نو اگه ویلی چوک مرشی بیو دیدی بکورانهی که خدو جلل 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 سی تکی پکی اچولی و جلل اگه دای ولگی دیدیش پیل مرغان و یا لو یا لکره وقت دی بچی جلل دی بید پیل مرغان تا دی لختوونی و روار بیوار اما اگه بیو کل 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 اخه دیده باشه دی خدو بو خندل هر بار باشه دقیقه کشو خندلی اشاره اما اگه مرای پروتو داری که یو لکس تانس پروته هر موضوع دیر ارخونه داری
استادا سرال ده چه استاسو لیکنی دیرو خلکو خواهی کردی خو پل سوک دست پیدا نشو چه داگر داو لیکل وکردی که یوا نیوه کموش شاید داوی چه استاسو نور لارویان در پسی نشتا دی که سوک پا هم ده غطرز لیکل وکردی خوشحاله که یه که ناوایه چه تقلیده کردی
دای پویشه و آخرات پویشه زوان ده مماشر لار ده که ما تا وقت وای درست رو از بایم گرزیدم بحیر پا بحیر لکچر رو نبار که یا کلام پا کلام چنگ اولی نصر بولی نصر دیر خشه ده کور که نصر وای دوره چه خوره نصر وای بلور سر بزوی سر شگه گی نصر وای بیا لیکلو که نصر نلیده شی لیکله
استادا وای پختانه ده خپلو دیرو مشارانو قدر نکوی یعنی که آغا خیلی کل کوی که خکارو نکوی تاسو چه لیکنی کردی دی ور تا خپلو خلکو تمو خبری کردی دی لخپلو خلکو خوشحاله نازواله یه کنه
والا دی حد نزیاد زب دومر نه ارزما خلق می نازوی هست آغا را دی لار را تا خلق می دید چه وی دی نصر پاچا وشی پاچایی بیخیل من زلا را دی پاچا کی یعنی ما دیر سپت کوی پا دومر سپت نه ارزما خو آغا عجب شویل حمزه چستا پا اننگو کی دیوینو سره دی زه فکر کنم ده پختو جبی پا اننگو کی یو سه سره مام بسی امکان لدی شوی یو خال گونده او رازی دقیق ترازی براخره در خلق هم دقیق زخم نصر تروزی
استاد د لیکوالۍ تجربه مو په مقالو کې لیکلي هم داسې پلنډو کې سو کې په ناولونو کې خو بیا هم د لیکلو پاړه هغه تجربه چډيري خاص دي هغه کومې دي
هغه چې پتوسو تیر شي وی نه وی مې لیکي چې نه په پېږې مې لیکي کنه هیر سی انګلیزي کې ورته وی افوا په افوا وبونه کې سم لیکي په دې دویم لاس په معلومات یې ملیکي بیا نو صحیح روزي که نوي خلک فکر کوي چې ښه دی څه تمتراق کوي خو تروخ وایي
او وروستۍ پوښتنه دا کوو چې په مراکې کې مو ډېرې خبرې راته وکړې خو بیا هم هغه خبرې چې په زړه مو پاتې وي او مهمې وي نه وي دې راته کړي هغه به څه وي
نه لرم والله دومره خبر نه لرم هغه بینر چې وو ما عکس و پکې د ناصر پاچا و داسې هغه بیا ما ته راکو هغه یو ټوټه ده ما نه اخیستو اوس فکر کوم چې ښه شه چې و هم اخیستو چې ما مېرمنې وګوري چې دغسې یم داسې نه دی چې داسې نه یم
ډېره زیاته مننه استاده
بس نو تاسو د خیر ویسئ.